په خبر کې د مازیګر 15 بجې شپې ورځې په مشال رادیو د نن ورځې خبرونو په دې خرنه خبري کړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري اژانسونو لیکنې درورو. خبرونه له شاهین بنیرې وو.
ستړي مشهرون بيد دي وخت مهم خبرونه. پاکستان کې اپوزيشن ګوندونو غوښتنه کړې ده چې د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ په اړه د پلټون لپاره دی یو خپلواکه عدالتي کمیشن جوړ کړي شي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د انجینر ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي پلاوي سره به په لنډو ورځو کې د سولې موافقه لاسلیک شي. او د امریکې په انډیانا ایالت کې د خپل اصلي سیال خلاف د مهمې بریا وروسته ډونلډ ټرمپ د ریپبلیکن ګوند لخوا ولسمشرۍ لپاره کاندیدیدو ته نږدې شوی دی. د خبرونو تفصیل. پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو له ټیکسونو څخه د وزیر اعظم د کورنۍ د بچ کېدو د تورونو د پلټنو لپاره د یو خپلواک عدالتي کمیشن غوښتنه کړې ده. دا سفارشات تر هغې وروسته راغلي چې پاناما پیپرز پاناما اسنادو کې ویل شوي چې د وزیر اعظم نواز شریف بچو په بهر هیوادونو کې کمپنیانې جوړې کړې دي. د عوامي نیشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک چې د دې وړاندیزونو په جوړولو یې کار کړی پرون مشال لیډو ته ویلي چې دوی به چې دوی په یو ځانګړي موده کې د غیر جانبدار پلټنو مطالبه کړې ده.
چې کوم دی رومبۍ مرحله تحقیقات دي چې کومه کې ترجیح دي وزیر اعظم صاحب یا د دوی کورنۍ دارا کې تحقیقات دي، نو هغه باید چې درې میاشتې وخت ورکړی شوی نن سفارشاتو کې او کمیشن کې بیا مناسب وګړي ځان ته یوه میاشت نور نمبر کولی شي او بیا دویمه مرحله کې چې د دې ټول کسان چې سونه کسان چې په دې لیست کې دي هغې تحقیقاتو لپاره څېړنو لپاره یو کال ورکړی شوی.
ځینې اپوزیشن ډلې تور لګوي چې د وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ په بهر هیوادونو کې کمپنیانې جوړې کړې دي او د ټیکسونو نه ځان بچ کړی دی، نو باید هغه استعفا ورکړي. د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید ویلي چې د اسنادو کې د وزیر اعظم نوم نشته او کورنۍ کوم غیر قانوني کار نه دی کړی. د پاکستانی پوځ مشر جنرال لاهل شریف پرون د 11 کسانو د پانسی کولو په حکم دسخط کړی دی. د فوج د اماړیکو ادارې ایس پی آر په پرونی خبر پاڼه کې ویلي چې دغه کسان د ترهګرۍ په جرمونو کې ککړو. د خبر پاڼې په خبره د دوی په جرمونو کې د خلکو وجل، پر امنیتي ځواکونو بریدونه، د سکولونو ورانول او د ولسی وګړو تختول شامل دي. د ټولو کسانو ته د ترهګرۍ ضد پوځي عدالتونو د مرګ سزا اورولې وه. د پاکستان د فوج مشر جنرال لاهل شریف په سند صوبه کې د رینجر ځواکونو په زندان کې د تشدد وروسته د متحده قومي مومنټ ګوند د یو غړي د وژل کېدو په اړه د پلټنو حکم ورکړی دی. نن د فوج د اطلاعاتو ادارې ایس پی آر په خبر پاڼه کې د نوموړي له خولې ویلي چې آفتاب احمد په نامه دې کس د مرګ په اړه باید په پلټنو سره انصاف وشي. د متحده قومي مومنټ د سختو نیوکو او احتجاج وروسته نن رینجر ځواکونو په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د آفتاب احمد د مرګ په تړاو څو چارواکي له دندو معطل کړي دي. افغان چارواکي وایي تر هغې پورې به طالبانو سره سیاسي روغې جوړې لپاره د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان ترمنځ د څلور اړخیزو غونډو 15 ناسته ونه کړي تر څو چې اسلام آباد د ترهګرۍ په وړاندې پالیسي نوي بدله کړي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینهپال نن مشال لیډو ته ویلي چې پاکستان باید د وادې سره سم خپله خاوره کې له مذاکراتو څخه انکار کوونکو طالبانو پر ضد کاروایي وکړي.
په څلور اخیز کمیسیون کې بار بار دا خبره شوې ده چې که کومه ډله د سولې او مذاکرې څخه سرغړونه کوي په وړاندې باندې به اقدام کیږي. د طالبانو ډلې د دې پر ځای چې د سولې مذاکرې ته کښېني جګړې ته دوام ورکړی دی او دا کسان هغه دي چې هلته په پاکستان کې دي، د روزنې ځایونه لري، د مرکزونه لري. پاکستان څخه د افغانستان د حکومت غوښتنه ده چې عملي اقدام وکړي. کله چې دې اقدام وکړي بیا به نور موږ د سولې او د څلور اخیز کمیسیون له لارې نورو ناس دوام ورکوو.
دا په داسې حال کې ده چې پرون د پاکستانی وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي چې جګړه د مسلې حل نه دی او د طالبانو پر ضد د کاروایۍ پر ځای باید د مذاکراتو لپاره کوشش وشي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د انجینر ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي پلاوي سره به په لنډو ورځو کې د سولې موافقه لاسلیک شي. د دې شورا د بهرنی اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار نن د مشال ریډیو افغان څانګې ته ویلي چې د حزب اسلامي پلاوي سره د سولې په تړاو اکثره اختلافي موضوعات هوار شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی ټینګار کړی چې له نشئی توکو سره سره باید په نړیواله کچه جدي مبارزه وشي. هغه غنی نن په کابل کې په نشو روغ دي کسانو لپاره د درملنې او زده کړو د یو مرکز د پرانستې پر مهال وویل چې د مخدره موادو قاچاق کوونکي د دې اصلي عاملین دي او په دې برخه کې به جدي ګامونه اخیستل کیږي. د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخه دا مهال په ټول هیواد کې 3 میلیونه کسان په نشئی توکو روغ دي دي. د امریکې په انډیانا ایالت کې د خپل اصلي سیال خلاف د مهمې بریا وروسته ډونلډ ټرمپ د ریپبلیکن ګوند لخوا ولسمشرۍ لپاره کاندیدېدو ته نږدې شوی دی. دغه تر ټولو نږدې سیال سینیټر ټیټ کروز چې تمه کېده په انډیانا کې به وګټي، دغلته تر بایلات وروسته ولسمشرۍ ته د کاندیدېدو له سیالۍ وتلی دی. بلخوا که څه هم د ډیموکرات ګوند هیلری کلینټن له خپل سیال برنی سینډرز څخه په انډیانا کې ماتې وخوړه، خو دا تقریبا یقیني ده چې نوموړی به د ولسمشرۍ لپاره د خپل ګوند کاندیدوي. او د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری هیله ښودلې چې په شام کې د تشدد د زیاتېدو سربیره هم په جنگ بندۍ معاهده کېدی شي. پرون جنیوا کې د خبرو پر مهال جان کیری د شام ولسمشر بشر الاسد ته خبرداری ورکړ چې که د اوربند پر موافقې ولاړ پاتې نه شو نو ناوړې پایلې به ولري. په حلب، خار او خوش سیمو کې جګړو د شامی حکومت او مزدلارو یاغیانو ترمنځ شوې 2 میاشتنۍ نازک اوربند نږدې مات کړی دی. کیری په حلب کې پر یو روغتون د میزایلو هغه حمله وغندله چې د نوموړي په خبره په ظاهره د یاغیانو له سیمې توغول شوی دی. پرون په حلب لږ تر لږه 40 کسان هغه وخت ووژل شو چې راکټونه د حکومت تر کنټرول لاندې سیمه کې په یو روغتون ولګېدل. کیری ویلی چې د ولسی وګړو خلاف که د هرې غاړې تشدد کیږي واشنگتن ته د منلو وړ نه دی. دغه د مشال لیډو د دې خبرونه او د موسم او کرنسۍ حال له اسلام آباد احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 104.04 روپۍ اخیستل کیږي او 105.05 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 109.13 روپۍ او 109.07 روپۍ. یو پاؤنډ 105.13 روپۍ او 102.5 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 23.45 روپۍ او 23.60 روپۍ. یو سعودي ریال 10.85 روپۍ او 23 روپۍ. یو افغانۍ 1.52 روپۍ او 1.45 روپۍ. او 270 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ په پیښور او بنو کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 22.2°C، په بنو کې به زیات نه زیات 22.5°C، او په کوټه کې به زیات نه زیات 22°C. وي
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د پاناما اسنادو تر افشا کېدو وروسته چې په بهرنیو کمپنیو کې د پاکستان وزیر اعظم د اولادو د پانګونو خبره پکې مخته راغلې. د هیواد ځینې اپوزیشن ګوندونه له نواز شریف څخه د مستعفي کېدو غوښتنه کوي، خو د عوامي نشتل ګوند یو مخکښ وایي پر دغه موضوع د عدالتي کمیشن د څېړنو نتایجو ته باید انتظار وکړل شي.
اول دې تحقیقات وشي او تحقیقاتو نتیجه دې معلومه شي. که دې څه غوښتنه کوي نو باید تحقیقاتو ضرورت پدې.
د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار یو عربیا د افغانستان د روغې جوړې لپاره له افغان طالبانو سره د سولې پر خبرو ټینګار کړی دی، خو افغان حکومت بیا په دغه پروسه کې د پاکستان پر رول سخت انتقادونه کوي.
پاکستان د دې پر ځای چې طالبان د سولې او مذاکرې میز ته کښېنوي، طالبان یې عملا افغانستان ته د جنګ لپاره تشویق کړل.
او نن د باجوړ په ښار کې د شهیدانو ورځ ونمانځل شوه. په یوه ځانمرګي برید کې د لیویزو د یو وژل شوي صوبېدار یو خپلوان شکایت کوي چې د دغه ځواک د وژل شوو سرتیرو کورنیو ته هغه رنګ چې لازمه ده مرستې نه ورکول کیږي.
تر اوسه پورې د دغه نیز سلکارو خاندانونو سره هغه شان مرستې نه دي شوي کوم چې د پولیسو لوایقینو سره کیږي.
پر یو شمېر نورو موضوعاتو هم رپورټونه اورئ. هیله ده له مشال راډیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع تر ازو په پاکستان کې پوزیشن ډلو د خپلو سفارشاتو په وړاندې کولو سره له حکومت غوښتي چې د وزیر اعظم پر کورنۍ له ټکسونو څخه د بچ کېدو د تورونو څیړلو لپاره یو واکداره عدالتي کمیشن جوړ کړي. دوی پرون تر یوې غونډې وروسته خبریالانو ته وویل د عدالتي کمیشن باید له 3 څخه تر 4 میاشتو پورې د وزیر اعظم او د هغه د کورنۍ په اړه خپل تحقیقات پوره کړي. حکومتي چارواکو بیا ویلي د دې سفارشاتو تر ارزونې وروسته به مطبوعات له خپلې پرېکړې خبروي. رابعه اکرم خان له اسلام آباد راپورټ راکوي.
د پاکستان پیپلز کون سینیټر اساس احسان د نه پورس مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي چې د پاناما اسناد معاملې په اړه د مخالفو ډلو د ثابته کار سره اتفاق کوي، خو د وزیر اعظم په استعفا سره متفق نه دي. په اسلام آباد کې د مخالفو ډلو مشرانو سره د ثابته کار په اړه ملاقات نه پس مطبوعاتو ته سینیټر اساس احسان اوویل چې مخالفو ډلو د حکومت لاړخه جوړ کړی شوی، ثابته کار رد کړی دی او اوس چې دوی په متفقه توګه کم جوړ کړی نو په هغه کې موږ دا غوښتنه کړې چې د سپریم کورټ چیف جسټس په مشرۍ کې یو با اختیاره کمیشن دی جوړ کړی شي او مخکې دې د وزیر اعظم او د کورونا پلټنې په دریو میاشتو کې مکمل کړي.
وزیر اعظم کے استعفے پہ بڑی واضح بات ہے کہ اپوزیشن میں
د وزیر اعظم په استعفا ډیره واضح خبره ده چې د مخالف ډلو ترمنځ اختلاف نشته خو اتفاق رائے هم نشته. یو شمیر ګوندونه د وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کوي. په مشترکه اعلامیه کې موقف ورکړی شوی دی چې وزیر اعظم لا په اخلاقی یا آئینی توګه استعفا ورکول پکار دي، نو د هغې موږ په دې مشترکه اعلامیه کې ذکر کړی دی.
سینیټر اعتزاز احسن زیاته کړه چې د مخالفو ډلو لخوا ورکړی شوی ثبت کار کې دا هم ویلی شوي چې یو خصوصي تحقیقاتي یا ټرایل اکټ جوړ کړی شي چې هغه د وزیر اعظم او د کورنۍ په درې میاشتو کې تحقیقات مکملولو نه پس رپورټ خپور کړي او په دې کې د هغه ټولو معاملو پلټنې وکړی شي چې په بهر ملکونو کې اساسي په کمو کلونو کې جوړې کړی شوې وي. د مخالفو ډلو په وینا چې عدالتي کمیشن دې په بهر ملکونو کې د وزیر اعظم د کورنۍ د کمپنیانو تحقیقات وکړي، دا دې هم معلوم کړي چې پیسې په کمو ذریعو ترلاسه کړی شوی او د جایداد تفصیل څه دی. په ثابته کار کې دا هم ویلی شوي چې قومي احتساب اداره نیب او قومي تحقیقاتي اداره ایف آی اے په شمول ټولې وفاقي او صوبایي ادارې به د کمیشن پابندې وي. عدالتي کمیشن به کولی شي چې د قانون مطابق سزا ورکړی شي. په دې موقع د پاکستان تحریک انصاف شاه محمود قریشی د عدالتي کمیشن ثابته کار په اړه وینا وه.
جو هم ایک سنجیدہ تحقیق چاہتے
منگ سنجیدہ پلٹنی غوختی نو د ضابطۂ کار لپارا جوڑ کلی شوی دا اسناد دا هغه ټول مهم اڑخونه پورا کوي.
د ذکر ده په دې غونډه کې د قومي وطن پارټي او د جماعت اسلامي غړو لخوا دا موقف مخې ته راغلی و چې په وزیر اعظم تور ثابت دونه په سې د استعفی غوښتنه وکړي شي.
د ربی اکرم خان رپورٹ موریدو. د وزیر اعظم نواز شریف پر اولادو له ټیکسونو څخه د بچ کېدو د تورونو پرټنو لپاره د اپوزیشن ګوندونو سفارشاتو جوړولو په ډله کې شامل د عوامي نشتر ګوند مخکخ افراسیاب خټک وای دوی پرټنې غواړي خو جمهوریت ته نقصان رسول نه مني. له نوموړي سره زموږ همکار بشیر ګواخ مرکه کړي او په سر کې ترې حکومت ته د وړاندې کړو سفارشاتو په اړه معلومات غوښتي دي.
دې سفارشاتو کې ډېر تفصیل سره راغلي وي چې سپریم کورټ چې کوم کمیشن جوړیږي هغې سره به څومره اختیارات وي. نو د اپوزیشن چې سفارش په کې ډېر اختیارات سفارش شوی دی چې هغې سره مکمل اختیار وي چې هغوی ډېر دقیقې څېړنې او چې چا خبره چې ساینسي څېړنې یعنی فورنسک انویسټیګیشن چې هغې وکړی شي، څنګه به د پاکستان حکومت ټولې ادارې هم د دې کمیشن په واک کې وي او څنګه به دوی بهر نه هم ماهرین راغوښتی شي او
او تاسو د کمیشن د پاره خټک سه وخت معلوم کړل چې په دومره وخت کې به دوی خپل تحقیقات پوره کړي؟
او مونږ دا خیال دي چې چونکی دي خو اوس پورې خو 200 نه زیات پاکستان نمونه دي خو چونکی اپوزیشن پارټي ته دې خبره ډېر ټینګار کوي چې چونکی محترم نواز شریف صاحب وزیر اعظم دی ملک نو چې هغه بارا کې تحقیقات چې دي د دې ته ترجیح ورکړی شي، مګر دا ویلي چې تحقیقات ټول خلکو خلاف یې جار چا نوم چې راغلی دی په دې کاغذونو کې چې کوم دی لومړی مرحله تحقیقات دي چې کومه کې ترجیح دي وزیر اعظم صاحب یا د کورنۍ بارا کې تحقیقات دي نو هغه باید چې درې میاشتې وخت ورکړی شوی او کمیشن کې بیا مناسب وګړي ځان ته یوه میاشت نور نمبر کولی شي او بیا بیا مرحله کې چې څومره کسان چې په دې لیست کې وي هغې تحقیقاتو لپاره څېړنو لپاره یو کال ورکړی شوی.
او خټک صاحب، ځینو اپوزیشن ګوندونو دا ویل چې وزیر اعظم نواز شریف د استعفا ورکړي ځکه چې کاغه یي د وزیر اعظم په حیث نو بیا خو کمیشن کار صحیح نشي کولی او د هغوی څېړنې به هم شفافې نه وي. تاسو په دې اړه باندې څه خبره وکړه؟
په دې کې د عوامي سرپاتې رای داوا چې اول دې تحقیقات وشي او تحقیقاتو نتیجه دې معلومه شي. موږ دا خیال و چې تحقیقات انتظار پکار دی او موږ سره د قومي وطن پارټۍ نمایندګانو دا خبره پرون هغوی دا خبره کړې نن موږ دغه موقف وو. زموږ موقف دا و چې که فرض کړئ چې فيه غوښتنه کوي نو باید تحقیقات او ضرورت څه دی.
او خټک صاحب، ځینې خلک داسې یا ځینې څېړونکي داسې اندېښنه لري چې د دغه پاناما پیپرز یا دغه اسنادو د مخې تراتګ وروسته ځینې خلک غواړي چې په لوی لاس باندې د جمهوري حکومت ته نقصان ورسوي. تاسو اپوزیشن ګوندونو په دې باندې هم خبرې بکړي خامخه، دغه اندېښنې لرې کول لپاره تاسو خلکو ته څه جواب لرلی شئ؟
ارزاده چې په دې کې د مختلفو ګوندونو مختلف نظر دی. عوامي نشر پارټي نظر دا دی چې چیرانه پکار دی حکومت را غرزول کوشش نه پکار دی چیرانو نمخ کی استفی غرسن نه پکار یا مثلا داسه مظاهره احتجاجی نه پکار نه دی بلکه عدالتی تحقیقات سر نظر کول پکار دی مونږ چې دا خبره کوو نو زمون نظر کې دا خبره شته چې پاکستان کې همیشه دې خبره د احتیاط پکار وي چې مرض به ختمو مریض خو به نه ختمو کنه جمهوری نظام ختمولو کې خو مرګری کی ګنا البته جمهوری نظام ته څه نقص راغلی وي که مشکل راغلی دغه د حل لپاره به قدم اوچتو
په پاناما اسنادو کې د پاکستان وزیر اعظم د اولادو د نمونو راتلو په اړه د اپوزیشن ګوندونو د موقف پاکلا د وامینی استل ګوند له مشر افراسیاب خټک سره مو د بشیر ګواخ مرکا اوریده
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کړه
اقتصادی خبرونه
سیاسی او کلتوری حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
ورسله هغه چې پرون سه شنبه په کراچۍ کې د ایم کیو ایم ګوند یو مهم غړي افتاب احمد د رینجرو په بند کې د وژنې خبرونه خپاره شول د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف او د رینجرو مشر جنرال بلال اکبر د دغه پیښې د بیلابیلو پلټنو حکمونه جاري کړي دي رپورټونه وایي د رینجرو مشر هغه کسان له دندو لرې کړل چې پر افتاب احمد شوي تشدد کې په مبینه توګه یې لاس درلودل بل اړخ ته متحده قومي مومنټ د افتاب احمد د وژنې پر ضد احتجاج په توګه نن چهارشنبه د تورې ورځې په توګه لمانځي د کراچۍ نه محمد عمران رپورټ راکوي
د نهي پورز د متحده قومي مومنټ مشرانو ویلي وو چې د دوی یو غړی افتاب احمد د نیم فوزي ځواک رینجرز په بند کې د تشدد لقبلا مړ شوی خو د رینجرز ویاند ویلي وو چې د هغه مرګ د زړه د دورې لقبلا شوی وو نن د چهارشنبه پورز د پاکستان د فورس لخر او نیم فوزي ځواک رینجرز دواړو لخوا مطبوعاتو ته خبر لیږل شوی چې د افتاب احمد د مرګ پلټنې وکول شي د فوز د مطبوعاتي سانګي اس پی ار تر مخه جنرال رایل شریف دغه پیخي د پلټنو امر کړی ویلي دي چې د انصاف تقاضي دي پوره کړی شي د دین وړاندې د افتاب احمد د مرګ د پلټنو لپاره رینجرز یو تحقیقاتي کمیټي هم جوړ کړی و چې مشري به د نیم فوزي ځواک رینجرز سېکټر کمانډر کوي د راپورونو تر مخه هغه کسان هم د خپل څوکیو لري کړی شوی کوم چې په مبینه توګه په افتاب احمد تشدد کې ککړ وو د فوز سرلخر او رینجرز لخوا د پلټنو په اړه د ام کی ام غړي او د کراچۍ د خاروالي امیدوار وسیم اختر وایي چې دا یو خګام دی خود دې سره سره نور چې کوم کسان به درک کړي او یا وجلې شوې دي د هغې د هم پلټنې وکړې شي
دی
وايي موږ نور هم دا خواست کوو چې د پلټنې په کار دي چې زمواري څوک دي او هغوی ته د قانون مطابق سزا ورکول په کار دي دې سره سره زموږ ډېر کسان به درک کړي د هغې هم پلټنې په کار دي ډېر د عدالتي کاروایي نو ورته وجلې کیږي د دې هم پلټنې ضروری دي د دوشنبه په ورځ د جنازې ورستو د ایم کی ایم د قومي اسمبلی غړي فاروق ستار ویلیو چې ډی جی رینجرز هغه ته د ټلیفون د لارې ویلیو چې افتاب احمد څوک چې د خپل مرستیالو په قدرتي مرګ مړ دی خو چې کله یې د هغه په بدن نه خیو کتلې نو باور یې ناراضي چې هغه غني په قدرتي مرګ مړ شوی
اب میں یہ بات نہیں مانوں گا تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو یقین دل
دیوای اوس په زده خبرې نه منم ڈی جی رینجرز مونږ ته ویلی چې تاسو باور یو سه او د ټولو سره به انصاف کولې شي افتاب احمد ته د زړه هیڅ ناروغتیا نه و ته هغه په بدن زې په زید بدترین تشدد نه خې دی
تشدد کې نشانات ہیں
د ایم کی ایم مشرانو د افتاب احمد د جنازې ورستو د غوښتنه کړې و چې د دې پیښې د پلټنو لپاره د پلټنیزه کمیټي جوړ کړي شي چې پکې د ایمنسټی انټرنیشنل او د بشري حقوقو د کمیشن وګړي هم شامل وي د سره سره ایم کی ایم نن د چهارشنبه ورځ د افتاب احمد د مرګ ورستو د تورې ورځې په توګه نمانځي د ذکر د چې په کراچۍ ښار کې د 13 دوه کالو راهسي د وسلوالو پر ضد د رینجرز عملیات روان دي چې لکبلې د عام ولس تر مخه امن تر ډېره حده پر ځای شوی ولی متحده قومي مومنټ دا وایي چې په دې عملیاتو کې د دوی د یو نیم سل نه زیات کارکنان بې درک شوي دي چې تر د مایلا هیڅ پته نه ده لګیدلې محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیو غانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي
د پاکستان وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د افغانستان د حکومت هغه غوښتنه رد کړې چې وايي پاکستان د هغه طالب وسلوال وځپی چې افغان حکومت سره د سولې خبرو ته نه کینی نوموړي پاکستان تل قطر څخه د افغان طالبانو د یو هیئت د تګ د خبرونو پخلی کړي او زیاته کړي چې د افغانستان د مسلې یوازینی حل د سولې د خبرو پر مخ وړل دي. بلخوا د افغانستان د ولسمشر د بیان مرستیال دوا خان مینپال ویلي چې پاکستان د افغانستان د روغې جوړې له پروسې سره رښتینې همکاري نه کوي. له اسلام آباد پر دې موضوع د احمد الله رپورټ ورو.
د نه پورس په اسلام آباد کې د یو سیمینار وروستو خبریالانو ته د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وویل چې په افغانستان کې د تیری ایوی اوږدې مودې راهسې د طالبانو پر ضد عملیات وشول، خو تر اوسه هغلته امن قائم نشو. پاکستان غواړي چې په افغانستان کې د مذاکراتو د لارې امن قائم کړی شي. سرتاج عزیز د دې خبرې هم پخلی وکړو چې د دوه نه د افغان طالبانو یو پلاوی د ابتدایي تعلقات ښه کولو لپاره پاکستان ته راغلی وو، او پاکستان په شمول څلور واړه ملکونه قطر دفتر سره په تماس کې دي او کوشش یې دی چې د خبرو اترو پروسه مخ په وړاندې بوزي. بلخوا د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال وایي چې په افغانستان کې امن لپاره پاکستان خپل کردار په صحیح توګه نه لوبوي.
پاکستان برعکس د دې پر ځای چې طالبان د سولې او مذاکرې میز ته کښېنوي، طالبان یې عملا افغانستان ته د جنگ لپاره تشویق کړل. یعنې په دې معنی چې موږ د خپلې دفاع لپاره مجبور یو، او د افغانستان د نظام دفاع لازمون مسؤلیت دی، او دا جنگ پر موږ باندې
د ذکر دا چې په تیرو وختونو کې به افغانستان حکومت د پاکستان نه غوښتنه کوله چې طالبان دې د مذاکراتو میز ته راولي، خو په تیره میاشت کې په کابل کې د حملې وروستو د افغانستان حکومت وینا وه چې تر هغه به د طالبانو سره مذاکرات ونه کړي چې تر څو پاکستان د هغه طالبانو پر ضد ګامونه پورته نه کړي چې په افغانستان کې د ترهګرۍ کاروایانې کوي. مشال ریډیو چې کله د خبریال او افغان چارو نظر لرونکي طاهر خان نه تپوس وکړو چې افغانستان حکومت اوس د طالبانو پر ضد د ګامونو پورته کولو غوښتنه نه کوي، خو پاکستان ورته تیار نه دی، نو په راتلونکي کې د دواړو ملکونو په تعلقاتو څه اثرات پرېوتې شي؟
پاکستان سره خپل دلایل دی، او دوی سره دا یره ده چې چیرې دوی د افغان طالبانو خلاف ګامونه واخیستل، کیدی شي بیا افغان طالبان پاکستانی طالبانو سره یو ځای شي او یو نوی جنگ دوی سره مخامخ شي. پاکستان لږ د مشکلاتو سره مخامخ دی افغانستان په مسله، یو د پاکستان په پالیسو کې هم ډېرې زیاتې خرابې دي. دوی هم ځینې وخت کې ځینې شیان په وخت باندې نه کوي، بیا افغانستان سره لویچ دی وادی پورن کړی، تشدد په افغانستان کې زیات شو. پاکستان له غور پکاري چې مازی کې د دې په پالیسي کې کوم نیمګړتیا وي، کوم کمزوریاں وي، کدا دوی لري نکړي او هم دغه رنګ د مازی په شان پاتې شول، نو کې دي شي راتلونکو حالت د پاکستان لپاره خ نوی.
یاد دی چې د تیر کال په دسمبر میاش کې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د کابل سفر پر مهال دوه ملکونو په دې خبره اتفاق کړی وو چې د افغانستان د طالبانو هغه ډلو سره به خبرې اترې کولې شي څوک چې د امن او مصالحت برخه جوړېدل غواړي، او هغه ډلې چې د دې وړاندیز وروستو هم د تشدد لار خپلوي مقابله به د ایوی ګډې حکمت عملی تر لاندې کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د مشال ریډیو اوریدونکو، نن د باجوړ په ښار کې په دغه سیمه کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو د وژل شو سرتیرو په یاد کې د شهیدانو ورځ ونمانځل شوه. په 2012 کال کې په هم نن ورځ یعنی څلورمه مئی یوه ځانمرګې حمله شوې وه چې پکې د صوبیدار فضل ربی او میجر جاوید خان په شمول د سیمې ولسی وګړي هم وژل شوي ول. شانواز ترکزی رپورټ راکوي.
د فضل ربی شهید فاونډیشن لاړخه نن په باجوړ ایجنسی کې یوم شهدا یا د شهیدانو ورځ ونمانځل شو. دا ورځ د کال 2012 په سلورم مئی د هغه پیښې په یاد کې چې پکې د کوارټر ماستر فضل ربی د لیویز فورس میجر جاوید خان په شمول یو شمیر تنان په یو بمی چاودنه کې وژل شوی او نور زخمیان شوی ټاکل شوی. او نن په اول وار د دغه ورځ په مناسبت په باجوړ کې د هډ کوارټر کالونی جرګهال نه تر د بازار د اخیری سر پورې پیاده تګ وشو.
زه فضل هادی خبرې کوم. دی شهید صدیدار فضل ردی زین 4 مئی 2012 کې زمنګ والد سے پخپلا خودکش دماکه کې شهید شوه دی په خار بازار مینچو کې. او ملکانان دی سویل دی چې کوم قومي لشکر چې ورته وي چې هغه د ترهګرو خلاف راوتلی او د سکیورټی فورسز سره شانه بشانه ولاړی، داسې ډیر کسان دي چې هغه شهیدان شوي دي. هغه ته د خیراتي حقیقت پیش کولو د پاره د نننۍ ورځ موږ نمانځلې را
په دې موقع د باجوړ ایجنسی لټولو اولنۍ هدف شوه د یو مشر میا شاه جهان د کورنۍ غړي هم راغلی سجاد کاروان چې د کورنۍ غړي هم داسې پیښو کې وژل شوی وای چې د حکومتي ادارو سره لا هم د ترهګری په دوران د وژلې شوی سرکاري یا غیر سرکاري تنانو شمیره نشته دي
فورونه موږ راغلی چې موږ یې هم د ساده اورد موږ منځو چې تاسو څنګه شهیدان دي چې موږ هغه وارثین چې کوم دي چې هغه ته موږ اطلاع ورکو هغه په دیوا کې شریک شي لیکن د حکومت سره ډیر د خاص دغه نشته دي چې څنګه شهیدان شوی دي او د تر دې چې دا خو کار خلک دي ځکه ربي چې کوم هغه ته څنګه شجاعت میرا جو
زاهد جان هم په دې واک یا پیاده تک کې شریکو هغه ول چې د قبایلی سیمو د عسکري ځواکونو لکلیویچ او خاصدار غړو ته د ملک د نورو صوبو په شان معاوضه هم نه ورکول کیږي
زمونږ یو ګیلدار تر اوسه پورې د دغه نیوز فلکارو د خاندانونو سره هغه شان مرستې نه دي شوي کوم چې د پولیسو لوایقینو څخه کېږي د هغوی د بچو څخه کېږي یا د ملک نورو پورسونو څخه کېږي نو هغه شان مرستې د باجوړ نیوز خاندانونو سره تر اوسه پورې نه دي شوي
دغه خلکو وویل چې هغوی په باجوړ کې د وژل شوي په یاد کې هر کال څلورم مې د شهیدانو ورځ په توګه نمانځي او حکومت نه غوښتنه وکړه چې د وژل شوي لیویس خاصدارو امنیتي لخکرو پولیسو ضد کارکونکو سیاسي او غیر سیاسي مشرانو په شمول د ولسی وګړو شمیره هم معلومه کړي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
امن مینا او رورولی
پښتانه او خدایي خدمتګاری
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي
او د ترو او ګواهی د پاره د یو لښ خاورې د پاره د سلیسر دا ورته څنګه ښکارې دو
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده
پیړه پیړه پورې دا ادم تاسو په بدن چې دا زم خاورې سي حاکم پاتې شوی دی بيته غلط
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
د هر څه د مشالې ډو خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
اوریدونکو د مې څلورما یا د مې څلورما د فایټر فایټرز یا د اور وژنکو د نړیواله ورځ په توګه منځل کیږي د دې ورځ په مناسبت نن د پیښور د ریسکیو یو یو دو دو په مرکزی دفتر کې بغونډه وشو چې هدف یې د خیبر پختونخوا په ستونزمنو حالاتو کې کارکونکو اور وژنکو ته په ور پیښو خطرونو رڼا چولو وغوی ته د هغوی د کار لامل ډاډ ورکولو د پیښور د ځلاند یوسفزی رپورټ اورو
د ریسکیو یو یو دو دو په هډ کوارټر کې د فایر فایټرز یا د اور وژنکو د نړیوالې ورځ په مناسبت دستور کې د یادې ادارې اور وژنکي سلیمان شاه مشال ریډیو ته وویل چې د ملک د نورو برخو په پرتلا په خبر کې کار کول ډیر ګران دي ځکه چې دلته دوی زیاتره د 14 د پیښو زینو ته ورځي
نو بم سره فایر لازمی نو منګ لازمی زو کنه بم اتلا چی لازمی زو نو تقریبا ټولو په خولتلی بډ ای پی ایس آرمی پلو سکول ته په تمتلیو یاره اوله کې بل لګ ډیر مسله وا بیا بس لکه سړی عادت شي بیا م خفغان ډیر زیات راځي دوی خبر بازار کې په یو سوزکی کې 18 کسانو کو 17 کسان د یو فیملی تاسو ته پته نه اگر بیا ډیر عمر د ذهن نه نوځي یا کم ازاج سړی راټول کی ویني یا کوم چغې واوري نو لازمی خبره ده لکه ډېر عمر ډېر مده چې هغه ذهن کتابيږي
د ریسکیو یو یو دو دو یو بل ور وجونکې عرفان الله وایي چې د وور لګېدو د پیښې زیاته در رسیدلو لپاره دوی سره د وومنټو وخت هدف دی خو په پیښور خار کې د ټرافیک د ستونزو او د عام اولست نه په هله وږي د پیښې زیاته په وخت رسیدل ګران دي
د ټریفیک د وجه هم موږ ته ډېرې مسالې راځي خلک لار نه راکړي ځکه آګاهي نشته دی بس هر سړی وایي چې زه مخکې ورسم زه مخکې ورسم دا هر سړی بس دا کوشش وي داسې یو ځل موږ تللو یو ایمرجنسي ده چې موږ ته په مین روډ کې بلاکونه پراتو او بلاکونه چې موږ لرې کول په هغې د موږ ډېر زیات ټایم ولګي ځکه چا ډېر درانو او بیا د هغې نه باوجود موږ د هغه بور ځای ته ایمرجنسي ځای ته ځان ورسولو او خلکو بیا موږ ته چې تاسو لیټ رالی
د ریسکیو یو یو دوه ډایرکټر جنرل ډاکټر اسد خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی دا وخت په پیښور مردان ابټآباد او سوات کې کار کوي او ډېر زربان نوخار بنو او کوهاټ کې هم کار پیل کړي نوموړی زیاتوي چې د اور د وجلو په جدید ګاډو او سامان سنبال دي خو د پیښور ښار دننه ورته کار کولو کې ستونزې دي
د دننه سټي کې چونکه کوسه ډېر نری دي ورکوټي دي د لوی ګاډي نه کیږي نو موږ دې سره نن سبا چې دکو ته واټر هوز یا پایپ سره موږ لینس اډ کوو صوبای حکومت موږ ته منځوري راکړې ده موږ ان شاء الله تعالی ډېر زر ورکوټي ګاډي اخلو چې کوم زمون انر سیټی د پاره کافی وای
درشکیو یو یو 22 تر مخه د تیر کال دوران دوی د ور لګیدو نږدې د 300 پیخو مخه کړی دا چې پکې د ترهګرې پیخي هم شامل دي. زلان یوسف زئی مشال ریډیو پیښور.
په پیښور کې اوریدونکو د مازیګر 5:30 بجې کېدونکو دی د شاهین بونیرینا لند خبرونه اورو.
ستړم شه دی وخت مهم خبرونه. پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کړې ده چې د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ پاړه د پلټنو لپاره دی یو خپلواک عدالتي کمیشن جوړ شي. د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف پرون د یولسو کسانو د پانسی کولو په حکم دستخط کړی دی. د ټولو کسانو ته ترهګرۍ ضد پوځي عدالتونو د مرګ سزا اورولې وه. د پاکستانی فوج مشر جنرال راحیل شریف په سند صوبه کې د رینجرز واکونو په زندان کې د تشدد وروستو د متحده قومي موومنټ ګوند د غړي د وجل کېدو په اړه د تحقیقاتو حکم ورکړی دی. افغان چارواکي وایي تر هغې پورې به طالبانو سره سیاسي روغې جوړې لپاره د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان ترمنځ د څلور اړخیزو غونډو 15 ناسته ونه کړي تر څو چې اسلام آباد د ترهګرۍ په وړاندې پالیسي نوي بدله کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د انجینیر ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي پلاوي سره به په لنډو ورځو کې د سولې موافقه لاسلیک شي. افغان ولسمشر اشرف غني ټینګار کړی دی چې له نشه یي توکو سره سره باید په نړیواله کچه جدي مبارزه وشي. د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخه دا مهال په افغانستان کې 3 میلیونه کسان په نشه یي توکو روغ دي. د امریکا په انډیانا ایالت کې د خپل اصلي سیال خلاف د مهمې بریا وروستو ډونلډ ټرمپ د ریپبلیکن ګوند لخوا ولسمشرۍ لپاره کاندیدېدو ته نږدې شوی دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هیله خودلې چې په شام کې د تشدد زیاتېدو سربېره هم په جنگ بندې معاهده کې دي.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبريالې رابی اکرم خان اورو.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې د خیبر پختونخوا گورنر اقبال سفر جګړه د فاټا اصلاحاتي کمیټې او نیم قبایلی سیمو غړو ته د خطاب په وخت ویلي چې قبایلی سیمو کې د اوسنی دور مطابق جامع اصلاحات کیږي. ادارې وایي قبایلی سیمو کې اصلاحات راوستو او په اف سی آر کې ترمیم د قبایلی سیمو د اولس پخوانی مطالبه ده او مختلفو حکومتونو لخوا د دې کوشش هم شوی دی، خو خبره دا ده چې تر اوسه پورې قبایل د دې نه محروم دي. ادارې زیاتوي قبایلي علاقو کې اصلاحاتو لپاره کمیشن کم تجویزونه ورکړي، په هغه کې یقینا خامیانې به هم وي او ځینو سره په اتفاق هم نه کوي، خو کم از کم د دې شروعات دی وکړی شي د سنه پس نورې مسلې هواری دی شي. ادارې وایي په قبایلي سیمو کې مقامي بلدیتي نظام راوستل سره به قبایلي ولس سیاست کې موقع هم میلاو شي او د اصلاحاتو د لارې د انصاف د نظام لار به هم هواره شي. ادارې اخره کې لیکي چې د قبایلي سیمو حالات په معمول راوستو او هلته د قانون حکمرانۍ لپاره داسې قوانین جوړ کړی شي چې هغه قبایلي ولس ځان خلاف ونه ګڼي بلکې هغې ته اسانتیاوې ترلاسه شي. اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي نړۍ دا وخت موسمیاتي او ماحولیاتي بدلون سره مخته. نړیوالې ادارې په ماحولیاتي بدلون قابو موندلو لپاره رپورټونه تیاروي، ساینسدانانو خپلې ذمېواریانې اخیستي او په نړیوال کچ اولس کې شعور پیدا کولو لپاره کار کیږي چې په خپلو حکومتونو زور ورکړي چې ماحول او سمندرونه صفا ساتلو لپاره د صفایي نظام فعاله جوړ کړي. ادارې لیکي د نړۍ په نسبت زموږ صورتحال د اندېښنې وړ دی. د سمندر سطح اوچتېدو سره د کراچۍ د ډوبېدو امکاناتو په اړه د سینټ د موسمیاتو بدلون قائمه کمیټې تجویز ورکړی دی چې کراچۍ ډوبېدو نه بچ کېدو لپاره د نړیوال ماهرونو یو کانفرنس رو بلل شي. ادارې په وینا د سینټ د قائمه کمیټې رپورټ سره عام نه دی، په موږ ذمېواري جوړیږي چې د یو قوم په حیث د چیلنجونو مقابلې لپاره ښه منصوببندي وکړو. په دې لړ کې د مطبوعاتو د لارې باقاعده مهم وچلوو، اسکول، کالج او یونیورسټیانو په سطح مختلف پروګرامونه وکړو. ادارې اخره کې لیکي سینټر مشاهد حسین د وزارت بهتری لپاره تجویزونه وړاندې کولو په اړه ویلي، خو د ماحولیاتي بدلون مسله د تجویزونو نه زیاته مهمه ده.
او د نړۍ مطبوعات.
نیوز ویک مجلې لیکلي په امریکا کې سیاستوال د ترهګرۍ پر وړاندې د پاکستان له مبارزې خوشاله نه دي او په دغه لړ کې ترې د نور کار هیله لري. بلخوا د نیویورک ټایمز په لیکنه کې د افغان چارواکو له خولې راغلي چې دوی غواړي په اورزګان ولایت کې د وسلوالو پر ضد عملیات لا پسې تیز کړي. بشیر ګواخت د دواړو لیکنو مهم ټکي اوروي.
نیوز ویک مجله لیکي تر هغه وروسته چې د امریکای کانګرس پاکستان ته د امریکای اف 14 الوتکو د اخیستو لپاره د حکومت د پیسو په ورکولو نیوکه وکړي، واشنگتن اسلام آباد ته ویلي چې دغه جازونه دی په خپلو پیسو واخلي. یاد دی چې تر دې مخکې امریکایي حکومت په فروری میاشت کې ویلي وو چې د پاکستان لپاره د اتو اف 14 الوتکو رادار او نورو اړوند سامانونو د اخیستلو لپاره د یوې امریکایي کمپنۍ سره د 699 میلیون ډالرو د سودا خبره کړې ده. خو مجلې لیکلی چې په سنټ کې د بهرنو اړیکو د کمیټې مشر او ریپبلیکن ګوند غړي باب کارکر ویلي چې د دې کار لپاره د حکومتي پیسو د لګولو مخه ځکه نیسي چې پاکستان ته د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې د لا نور ډیر کار کولو پیغام ولیږي. نیوزویک مجلې لیکلی چې د باب کارکر دغه بیان څخه د وسلوالو سره د پاکستان د ملاتړ او افغانستان کې د سولې بهیر کې د برالیو هڅو نه کولو له وجې په امریکا کې د ډیموکرات او ریپبلیکن ګوند د غړو خفګان څرګندېدلی شي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په جنوب کې د امنیتي ځواکونو د تازه عملیاتو په اړه لیکلی دي. ورځپاڼې لیکلي چې افغان ځواکونو په اورزګان ولایت کې د یوې لویې لارې د کنټرول لپاره عملیات پیل کړي دي. افغان چارواکي هیله لري چې په اورزګان کې د وسلوالو زور مات او مرکزی ښار ترنکوټ ته رامنځته شوي ګواښونه له منځه یوسي. دا په داسې حال کې ده چې دې وروستیو کې ډیر پام په هلمند ولایت کې د وسلوالو ځپلو ته اړول شوی و. ورځپاڼه لیکي چې که په اورزګان کې د طالب وسلوالو زور زیات شي نو د جنوب مهم ولایت کندهار او ګیر چاپیره سیمو کې امنیت خرابېدلی شي. د ترینکوټ او کندهار ترمنځ لوی لار څو ولسوالۍ هم د مرکز سره نښلي. له وسلوالو څخه د پاکولو عملیاتو مشري یې د کندهار امنی قمندان جنرال عبدالرازق کوي. د هغه یو ویان زیاد دورانی نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې د دې لارې د خلاصولو لپاره د ډیر اهمیت وړ د کندهار دو ولسوالیو شاولي کوټ او مینشین په شمول ګڼو نورو ځایونو کې عملیات روان دي.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته د وی او ای ډیوه
او د ټوټر پته دا وی او ای ڈی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړي او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو دا مشال ریډیو دا د امریکا په انډیانا ریاست کې د ریپبلیکن ګوند ډونلډ ترامپ خپل سیال ته د لماتې ورکولو وروسته د هغه هیواد د ولسمشرۍ چوکۍ لپاره کاندیدېدو ته نږدې شوی دی. د ترامپ تر ټولو نږدې سیال سینیټر ټیټ کروز چې تمه کې دا په انډیانا کې به مقدماتي وټونه وګټي دغلته تر بیلاد وروسته ولسمشرۍ ته د کاندیدېدو لسیالۍ وتلی دی. د مشال ریډیو د خبرونو مرکزي څانګې پر دې اړه رپورټ جوړ کړی چې مهم ټکی یې له انیسی اجمل اورو.
د مشال ریډیو خبر مرکزی سانګلی کې د مې په دریمه نیټه د امریکا په انډیانا ریاست کې د خپل اصلي سیال خلاف د مهمې بریا وروسته ډونلډ ترامپ د ریپبلیکن ګوند لخوا د ولسمشرۍ لپاره کاندیدېدو ته نږدې شوی دی. د هغه تر ټولو نږدې سیال سینیټر ټیټ کروز چې تمه کې ده په انډیانا کې به اوګټي دغلته تر بیللو وروسته ولسمشرۍ ته د کاندیدو له سیالې ووت. د کروز تر وتلو وروسته د ریپبلیکن ګوند مشر په خپله ټویټر پاڼه ډونلډ ترامپ د ولسمشرۍ لپاره د ریپبلیکن متوقع کې کاندید یاد کړ. هغه د خپل ګوند له ټولو غړو غوښتنه کړې چې هیلری کلینټن ته د ماتې ورکول لپاره یو شی په دې اړه خپل پام زیات کړي. که څه هم د ډیموکراتیک ګوند هیلری کلینټن له خپل سیال برنی سینډر څخه په انډیانا کې ماتې وخوړه، خو دا تر صحده یقیني ده چې نوموړی به د ولسمشرۍ لپاره د خپل ګوند کاندیده وي. نوموړی د جولای په میاشت کې کیدونکې د ډیموکراتیک ګوند د رسمي کاندید د اعلان تر غونډې له وار د مخه هغه 92% استازي له ځان سره لري چې د ولسمشرۍ لپاره کاندیدېدو ته ضروري دي. مقاله لیکي ډونلډ ټرمپ چې باسې وخت یې د بهرنو چارو په اړه غیر معلوماتي بیانونه هم ورکړي دي، د نړۍ په ځینو سرخارونو په ځانګړي توګه په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې چارواکي خبرداره کړي دي. ډونلډ ټرمپ ویلي دي په نومبر کې به لویه بریا ترلاسه کړي. الته د هیلری کلینټن لوړ پوړي سلاکار جان پودیستا ویلي دي چې د ولسمشر په توګه د ډونلډ ټرمپ راتلل به د یو لوی ګواښ نه زیات وي. هیلری کلینټن ویلي دوی اوس د داسې یو کاندید پر ضد سخت کمپین کوي چې څه هم ویلي او یا کولی شي. په دې وروستیو کې د ډونلډ ټرمپ د نړیوالو چارو په اړه د بیانونو وروستو یوې ادارې موګول ویلي دي ټرمپ له روس سره زیات نږدې کار کول غوښتل او کېدای شي چې هغه په پاکستان د ډاکټر شکیل آفریدی د خوشي کولو لپاره د امداد ادرولو خبرې سره فشار واچوي. ډاکټر شکیل آفریدی تور دی چې د القاعده پخانی مشر اسامه بن لادن د مندلو او وژنې په برخه کې له امریکا سره مرسته کړې وه.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط اگر چگین دشت گردی مکمل ختم
افغانان چو باری بیشک چو باری
زینم دیر سخت را باری تیرا یا هر چکی
جیسا زوش پوکان نمسلسل تلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د روان کال د اگست میاشتې لومړۍ نیټه په سوریه یا شام کې د واک د سیاسي انتقال لپاره د ضرب الاجل په توګه ټاکلې ده. جان کیری په واشنگتن کې چې په واشنگتن کې له خبریالانو سره خبرې کولې، په سوریه کې د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون برید هم وغانده. د امریکا متحده ایالات او روسیه دا مهال په سوریه کې د یو دوامدار اوربند ټینګښت پر لارو چارو بحث کوي. په دې اړه د اسوسییټیډ پریس خبري ایجنسی د رپورټ مهمې برخې له اجمل انت څخه اورو.
جان کیری د سوریې وسنی ولسمشر بشار الاسد او په مسکو او تهران کې د نوموړي ملاتړو ته خبرداری ورکړ. کچیرې په دې هیواد کې د واک سیاسي انتقال د اګست په میاشت کې پیل نشي، دوی به د سوریې د 15 کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا له نوو اقداماتو سره مخ شي. جان کیری خبریالانو ته وویل په سوریه کې د سیاسي انتقال لپاره نیټه د اګست میاشتې لومړۍ ورځ ده، یعنی تر څو نورو میاشتو پورې یا دا سیاسي انتقال ترسره کیږي او یا دا چې دوی به د یو ډیر متفاوت بهیر غوښتونکي شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر ترمنځ په مسکو کې له لیدنې وروسته کړې. جان کیری همدارنګه په سوریه کې د بی پولو ډاکټرانو پر یو روغتون برید وغنده، وی ویل داسې ښکاري چې دا توغنده د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمې څخه توغول شوې. نوموړي ویل امریکا هر ډول تاوتریخوالی چې د ولسي خلکو پر ضد ترسره کیږي، که د اسد د رژیم لخوا وي او که د مخالفو وسلوالو لخوا، غندي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری همدارنګه بشار الاسد ته د اوربند د ندرناوي د عواقبو په اړه هم خبرداری ورکړ. وی ویل که چیرې اسد د اوربند توافق ته درناوی ونه کړي نو عواقب به ولري. یو له دې عواقبو څخه د اوربند په بشپړه توګه له منځه تلل او بیرته جګړې ته ستنېدل دي. نوموړي وړاندې وویل فکر نه کوم چې روسیه دې دا وغواړي او یادې هم د بشار الاسد د رژیم په ګټه وي. د امریکا متحده ایالات او روسیه دا مهال د یو دوامدار اوربند پر جزئیاتو چې د سوریې د حلب خار هم پکې شامل وي بحث کوي. د سوریې د بشري حقونو د سار د سازمان په وینا په تیرو لسو ورځو کې په حلب خار کې د جګړو په ترڅ کې 290 کسان وژل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبریالانو ته وویل که چیرې د اسد ستراتیژي دا وي چې د حلب خار وویشي او یا د سوریې کومه بله برخه وویشي، نو زه خبر ورکوم چې دا جګړه په دې توګه نه تمامیږي. نوموړي وویل تر څو چې بشار الاسد په واک کې وي مخالفان به یې له جګړې لاس وانخلي. د جان کیری په وینا بشار الاسد د خپل هیواد د یو کولو توان نه لري.
اجمل اندو په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا کمیسن وایي په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو، القاعده، داعش او نور افراطي ډلو د فعالیت د پراختیا له امله امنیتي وضعیت خراب شوی او د خلکو مذهبي ازادي یې محدوده کړې ده. د امریکا کمیسن په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه په خپل کلنی رپورټ کې چې روانه میاشت خپور شوی ویلي چې د افغانستان دولت د نړیوالې ټولنې له ملاتړ سره هم د خپلو خلکو امنیت نشي ټینګولی. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په رپورټ کې ورو.
دا رپورت وایي د افغانستان دولت د دغه هیواد د اساسي قانون او نور قوانینو په موجودیت کې هم د مذهبي ازادیو د خوندیتوب لپاره نړیوال معیارونه تر پښو لاندې کوي. په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا د کمیسون له نظره په افغانستان کې په تیرې ولسیزه کې د مذهبي ازادیو په ارتباط د خلکو په وضعیت کې ستر بدلون نه دی راغلی. د مذهبي ازادیو په اړه دا رپورت وایي د افغانستان د وګړو لږ تر لږه 40% سنیان او له 10 تر 15% شیعګان دي. په افغانستان کې د هندوانو، سیکانو او مسیحیانو کوچنۍ ټولنې هم سه چې تر 1% نه زیاتېږي. په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا د کمیسون رپورټ زیاتوي چې د افغانستان اساسي قانون د خلکو د مذهبي ازادیو په خوندي کولو کې ناکام شوی او د قانون دې برخې ته چې په افغانستان کې میشت غیر مسلمان افغانان خپل مذهبي مراسم د قانون په چوکاټ کې په ازادۍ ترسره کولای شي او دې بند ته چې اسلام د دې هیواد رسمي دین دی اشاره شوې ده. په رپورټ کې ویل شوی چې د قانون دا برخه دولت او په افغانستان کې یو شمېر مذهبي کړیو داسې تعبیر کړي چې د خلکو مذهبي ازادۍ محدودې کړي دي. د امریکا کمیسون وایي د افغانستان اساسي قانون او د جزا قانون په ځینې مواردو کې کافي صراحت نه لري، لکه له اسلامه وتل یا د مذهب بدلول. په قوانینو کې داسې مبهم موادو د افغانستان محاکمو ته اجازه ورکړي چې په ځنګړو مواردو کې پر اسلامي شریعت اتکا وکړي، متهمین په مرګ محکوم کړي او له شرعي احکامو خپل تعبیر پر خلکو تحمیل کړي. په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا کمیسون په خپل رپورت کې زیاتوي چې د افغانستان هندوان او سیکان څورول کیږي او په ډیرو مواردو کې تبعیض ورسره کیږي. د سیکانو او هندوانو یوې غیر دولتي ټولنې د امریکا کمیسون ته ویلي چې په افغانستان کې د سیکانو د کورنیو شمیر تر زرو کم دی او د دې هیواد هندوان ټول وتلي دي. په کابل کې څلوېښت کاله مخکې د سیکانو او هندوانو د کورنیو شمیر تر 5000 زیاتو، خو اوس یوازې یوه ګوردواره فعاله ده. په افغانستان کې ډېر کم شمیر مسیحیان د وسلوالو طالبانو له ویرې پټ دي او حتی خپل مذهبي مراسم په ازادۍ نشي ترسره کولای. د رپورت په حواله کته هم په تیر کال کې په افغانستان کې د هیڅ مسیحي وګړي د نول کېدو خبر نه دی ورکړ سوی، خو داسې ګڼل سوی چې د دې هیواد زیات مسیحیان هند ته تښتېدلي دي. په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا کمیسون زیاتوي چې د امریکا حکومت په افغانستان کې د ثبات له ټینګښت سره مرسته کړې او د 2014 میلادي کال تر پایه به یې 1000 عسکر په دې هیواد کې پاتې وي. دا اداره په خپل رپورت کې د امریکا حکومت ته وړاندیز کوي چې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د مذهبي ازادیو د اهمیت په اړه مخامخ خبري وکړي او افغان دولت وهڅوي چې د افغانانو مدني حقوق مراعات کړي او د ټولو مذهبونو پیروانو ته د آزاد ژوند امکان برابر کړي. د دوی دوهم وړاندیز دا دی چې د افغانستان پر دولت فشار راوستل سي څو په اساسي قانون کې داسې بدلونونه راولي چې د مذهب، عقیدې او بیان ازادۍ له نړیوالو اصولو سره مطابقت پیدا کړي. په رپورت کې ویل شوی چې د امریکا حکومت باید دا تضمین واخلي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو په سوله کې د بشري حقوقو درناوی وشي. دواړه لوري باید امریکا ته دا ډاډ ورکړي چې په دې اړه به یوازې د افغانستان پر اساسي قانون انتقال نه کیږي، بلکې د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه به مراعاتیږي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ.
د آزاد خبریالي خدیجه اسماعیلو و مور پروند د مې پر درېمه چې د رسنیو د آزادۍ د نړیوالې ورځې په توګه ون مازل شو په فنلند هیواد کې د وی غونډې پر مهال د خپلې لور لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسکو د آزاد صحافت د 2014 کال جایزه ترلاسه کړه. دغه جایزه هر کال د کولمبیا د یو پخوانی خبریال کارتا د درناوي په توګه د نړۍ خبریالانو ته ورکول کیږي. د مشال رادیو د خبر مرکزی څانګې په دې اړه یو رپورت جوړ کړی چې مهمه برخه به له ملیحه امیرزاده وورو.
د آذربایجان خبریالي خدیجه اسماعیلیوا مور د خپل لور په استازیتوب د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساينس او کلتور ادارې د ګیرموکانو نړیوال صحافت ازاده جایزه قبول کړه. المیرا اسماعیلیوا د فنلند په سرخار هلسینکی کې د دستوري ګډونوالو ته د خپل لور لخوا لیکل شوی خطاب ولوستو. هغه د خدیجه لخلې اول
ژورنالیست زاستاولایت مالچات نیسوت نا سیبه وسه چلوچست
د خبريالانو په چوپ پاتې کولو سره انسانيت تر اغیز لاندې راځي. نو زکه د زینو کسانو په باور د خبريالانو وجنا د بشريت عزت جنایت دی. دا تاسو چنن راټول شویست دا غوښتنه درنه نه کوم چې زما د کار یا جرأت تعریف کړی، بلکې هغه کار ته ځان وقف کړی چې د صحافت ازادي او انصاف لپاره کېدای شي.
د خدیجه په وینا کې د یو آزاد خبریال المار حسینوف ذکر هم وو چې پر حکومت تنقید کوونکی او په کال 2015 کې وژل شو. خدیجه اسماعیلیوا چې وا آزاد خبریال ده او د مشال ریډیو د آذربایجانی څنګ لپاره هم لیکنه کولې د دسمبر په میاشت کال 2014 کې ونیول شو. هغه ته د ټیکسونو نه ورکولو او د غبن په تور د 9 کال کېد سزا ورکړل شو. خو دغه ګام په پراخه کچه غندنه او شو او له رشوت سره د ولسمشر الهام علیف د کورنې د غړو په تړاو لرلو د غې خبر ورکولو خبرګون او ګرځول شو. د 25000 ډالرو برابر د غجایزه د کولمبیا یو خبريال ګیرموکانو په اعزاز کې ورکول کیږي چې په کال 1918 کې د خپل ورسپنې له دفتره بهر وژل شو. دغه جایزه ورکولو شروعات په 1999 کال کې وشو او هغه کسانو ته ورکول کیږي چې د صحافت ازادۍ لپاره غوړه کار کړی وي. دغه جایزه هر کال د مې په درېمه چې د صحافت ازادۍ نړیواله ورځ ده ورکول کیږي. نه دیش کلنې خدیجه تر دې وړاندې په کال 2012 کې د خزینه خبريالانو نړیوالې ادارې یو جایزه هم ترلاسه کړې ده چې په صحافت کې د میړانې په سر ورته ورکړل شوی و. د مې په 28مه یو شمیر غیر سرکاري تنظیمونه پلان لري چې د خدیجه اسماعیلیوا د سلويختمې کلیزې په موخه لاغي سره د ملاتړ خودلو لپاره په سلويختو بیلابلو خارونو کې لاریونونه وکړي.
له ملیه مرزاده مورید لوریدونکو چې د آزاد اروپا رادیو همکارې خدیجه اسماعیلو ته پروند نه پورز د ملګرو ملتونو د ساينس او کلتوري ادارې یونسکو جایزه ورکل شو. آزاد اروپا رادیو په خپلې خبر پاڼه کې ویلي چې پر دغه مهال خبر اعلانو د آذربایجان پر حکومت د نوموړي د خوشی کولو لپاره غږ پورته کړ. فرخنده اسد تفصیل راکوي.
د آذربایجان کې د خبريالې خدیجه اسماعیلوا ته د مئی پر درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ په ورځ د 2014 کال د ملګرو ملتونو د ساينس تعلیم او کلتور ادارې یونسکو د ګولمکانو د رسنیو د ازادۍ جایزه ورکړل شوه. هغه ته دغه جایزه په فنلند کې ورکړل شوه چې د خدیجه مور ترلاسه کړه. د فنلند ولسمشر سولی نینینستو چې د دغه دستوري مشر ملمو پر دغه وخت ویل هغه ډیر خپه دی چې خدیجه دا وخت دوی پمنس کې نشته چې خپل جایزه په خپل واخلي، بلکې په کېد کې ده. هغه اول د هلمند چې په هلسنکی کې د دغه دستوري ورسته بعد خدیجه د خوشی کولو لپاره هڅه تیز شي. بلخوا د یونسکو د خیر سګالې سفیر او د سی ان ان خبريالي کرستینا منپور په دغه وخت آذربایجان پر حکومت غږ وکړ چې خدیجه دې زر تر زره خوشی کړل شي. پرون د نه پورس د هغه 1514 مورز وا چې په کېد کې ده. د آزاد اروپا رادیو همکارې اسماعیلو وته پرون د نه پورس د جایزه د مطبوعاتو او د بیان د ازادۍ دفاع کولو په لړ کې ورکړل شو. د آزاد اروپا مشر نینات پیش ته دغه ګام هرکلی وکاو وی ویل باید خدیجه ته د هغه بنیادی حق یعنی ازادي ورکړې شي. خدیجه اسماعیلوا تحقیقاتي ریپورتونه جوړول په باکو کې د آزاد اروپا رادیو خبريالا و چې د آذربایجان حکومت لخوا کېد کړل شو. د هغه د خوشی کولو لپاره په ټوله نړۍ کې اوس یو مهم اپیل شوې ده چې په آذری حکومت د هغه د خوشی کولو لپاره فشار زیات کړي. د تیر کال په دسمبر کې د امریکا نمائنده کرستوفر سمیت آذربایجان په چارواکو د بشري حقوقو د سرغړونو له وجې په امریکایي ویزه ورکولو د بندیز لګولو وړاندیز کړي وو چې دغه خبري اوس په امریکایي کانګرس کې سلور غړي مرسته کوي. بلخوا د نړیوالو ادارو یو تنظیم د مئی په 28 نیټه چې د خدیجه سلويختمه کلیزه هم ده د هغې د خوشی کولو لپاره د یو احتجاج پلان هم لري. د باکو یو عدالت خدیجه اسماعیلوا ته په 2014 کال کې د ټیکسونو د نور کولو او غیر قانوني کاروبار په تور د اونۍ مقالو د کېد سزا اورولې ده.
د مشال رادیو د زیارت تورزي 19 پروګرامونه
مشالونه
په پاوکم 11 بجو
تاندې هلي
په پاوکم 2 بجو
د مشال په نوم
په 8 منټه د پاسا 2 بجو
د مشال ترنا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو
هارون بچا هنري غړې
په 8 منټه د پاسا 4 بجو.
د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې هيومن رائټس واچ د پنجاب په اوکاړه ضلع کې د بندي کړل شو کاروندګرو د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. د کاروندګرو د خپل ځمکو د حقوقو ترلاسه کولو په موخه مظاهره کوله چې د حکومتي ځواکونو لخوا ونیول شول. تفصیل ګلیا زاورو.
د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې هيومن رائټس واچ د پاکستان په پنجاب صوبه کې د کاروندګرو پر ضد د قانون سازۍ غندنه کړې او ویلې دي چې چارواکي کاروندګرو سره زیاتې کوي. یادې ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پنجاب په اوکاړه ضلع کې د کاروندګرو نړیوالي ورځ په مناسبت کاروندګر راغونډ شوي ول او له حکومت یې غوښتل چې د ځمکو حقونه ورته ورکړل شي، خو چارواکو په کاروندګرو تشدد کړی او زیاتره یې نیولې دي. په دغه کاروندګرو یې مقدمې هم درج کړې دي. سازمان له حکومت غوښتنه کړې چې د دغه کاروندګرو پر ضد جوړ کړل شوي مقدمې ختمې کړل شي. د ایشیا لپاره د سازمان مشر براد اډم وای چې په جمهوریت ټولنو کې پرام نه غونډې او گرفتاری له بشري حقوقو نه سرغړونه په معنا وي. نوموړی وای چې حکومت د کاروندګرو د ځپلو لپاره سخت قوانين جوړ کړی دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې پولیسو د اپریل په 14 د انجمنې مزارین پنجاب عمومي سکتر مهر عبدالستار له کوره گرفتار کړو چې له غونډې رامنې کړي. د نوموړي پر ضد مقدمه هم درشل شوې ده. د دې پر ضد کاروندګرو لاریون وکړو. د دې مظاهره پر ضد پولیس او فوج ځای پر ځای کړل شوي ول او په دې کې یو شمیر کاروندګر ونیول شول. سازمان وایي د اوکاړه ځلې چارواکو دریز درلودو چې د امنیتي حالاتو له وجې د کاروندګرو د نړیوالي ورځ د نمانځلو اجازه نه ورکوله. د بشري حقوقو د سار نړیوال اداره وایي چې شاوخوا 400 کاروندګرو باندې د ترهګرۍ ضد مقدمه درج کړل شوې دي. په دې کې 400 کاروندګر د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړل شوي دي او دوی په جوډیشل ریمانډ کې دي. سازمان وای پاکستان باید د نړیوالو قوانینو ته احترام ولري او د کاروندګرو پر ضد جوړ کړل شوی مقدمه واپس واخلي. په اوکاړه کې د کاروندګرو، زمیدارو او فو ترمنځ پزمکه لانجه لتیرو شپاړو سکلونو رئیس روانه ده. په 2013 کال کې نواز شریف د انتخاباتي کمپاین پر وخت کاروندګرو سره لوس کړی وو چې د زمکو حقوقونه به ورته ورکړي، خو د وزیر اعظم جوړېدو وروسته یې ژمنې نه دي پوره کړي او ځلې انتظامیه د کاروندګرو ځپلو ته هم دوام ورکړی دی.
دا مشال ریډیو دا
په خوست کې د خصوصي سکتور لخوا د 2 میلیون امریکایي ډالر په پنګونه د جلغوزو د پروسس د فابریکې او مارکیټ جوړولو کار پیل شو. د یاد ولایت سوداګر وایي چې دوی په خوا یوازې پاکستان ته د جلغوزو صادرات درلودل، خو د دې فابریکې په جوړولو سره به دوی وکولی شي دا میوه د نړۍ نورو مهمو بازارونو ته هم ورسوي. نجیب الله لوخیل رپورټ راکوي.
د چهارشنبه په ورځ د جلغوزیو د پروسس فابریکې او مارکیټ د بنسټ ډبرې د کیښودو په ځای کې خوست والي حکم خان حبیبي وویل چې یاده فابریکه به د شپږو میاشتو په موده کې د خصوصي سکتور په پانګونه جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. خوست والي د خوستیو پانګوالو مننه وکړه چې په دې برخه کې د سرمایه ګذارۍ جرأت کړی دی.
دغه فابریکه به په شپږو میاشتو کې د 2 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت باندې د خصوصي سکتور او د خصوصي تشبث په نتیجه کې جوړیږي. زه په دغه برخه کې له هغه چانه سي پنګونه کړې ده د زړه له تله د ولایتي ادارې په استازیتوب مننه کوم. په ټولو ملي پنګوالو باندې د زړه له تله کوم چې دوی کولای شي په آزادانه توګه او په پوره جرأت سره په خوست کې پنګا اچونه وکړي.
په خوست کې د زنغوزیو د اتحادیې مشر وایي چې دوی په خوا یوازې پاکستانی سوداګرو زنغوزي پلورل، خو په دې فابریکه کې میاری پروسس او اساسی دستبندی لاری به دوی نړیوال مارکیټونو ته لار پیدا کی.
نوم شزاده د دینغوزی د اتحادیه رئیس ما میګنا چکل پاکستانی تجار غورځي کلو خلی په 8 ډالر یا په 2 ډالر خلی کله چې دوی خارج ته صدروي په خپل نوم 25 ډالر یا په 10 ډالر وي. دغه مارکیټ سره د جو حقیقي چې میګي خارج چاینا عربستان تجار سره د هندستان تجارونو سره غګدلی د سعودو د تجارت د افغانستان سره نه انتقلوي او صدرات بکی.
د حکومت د اجرایي رئیس لوی سلاکار غازی نواز تړای هم وایي چې مرکزی حکومت د خوست حساس جغرافیایي موقعیت او د دې سیمې سوداګریز ارزښت ته متوجه دی.
ان شاء الله پر اترونکو کې موږ مطلق ډول پروګرام لرو د خوست لپاره د ترانزیت په برخه کې، په نورو مسایلو کې کار روان دی. په شرای وزیران کې تاسو ټول ته به تر معلومات چې په دې باندې بحث شوی دی چې خوست لپاره چې دا یو تجارتي ځای دی او د جغرافي په اساس باندې خوست ډیر مهم ولایت دی، سرحدي ولایت دی. زما په نظر باندې خپل مرکزی حکومت توجه لري او دا توجه به نور ان شاء الله موږ نور پیوړی کوو تر څو چې په خوست کې نه هم بنسټیزه پروژه پلي شي.
د یادونه ورده د پکتیا او خوست ولایت شمیر غرونه په طبیعي ډول د زنغوزي ونې لري. چلې دې لارې هر کال سلګونه ټنه زنغوزي په غیر قانوني توګه له هوا د بهر صادریږي. د اقتصاد چارو کارپوهان په خوست کې د زنغوزي د پروسس او دستبندۍ د فابریکې جوړول افغان حکومت او خصوصي سکتور ته په ګټه بولي.
د نجیب الله لوخیل د رپورټ سره ودونکو د خبرونې د پای شی بوته ورسیدو د شاهین بنیرینا لړ خبرونه اورو.
ستړي مشه د یو مهم خبرونه. پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کړې ده چې د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ پاړه د پلټون لپاره دی یو خپلواک عدالتي کمیشن جوړ کړي. دا پاکستان د فوج مشر په ترهګرې تورونو یو لوس کسانو ته د پانسه ورکولو منځوري ورکړې ده. دا پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف په سند صوبې د رینجرز واکونو په زندان کې تشدد رسټو د متحده قومي موومنت ګوند دی وګړي د وجل کېدو پاړه د پلټنو حکم ورکړې ده. افغان چارواکي وایي تر هغه پورې به طالبانو سره سیاسي روغ جوړې لپاره د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان ترمنځ د صدور اړخیزو غونډو 15 بناستونه کې ترسو چې اسلام آباد د ترهګرې په وړاندې پالیسی نوی بدل کړي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د انجینیر ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي پلاوي سره به په لنډو ورځو کې د سولې هوکړه لیک لاسلیک شي. افغان ولسمشر اشرف غنی ټینګار کړی چې له نشه یي توکو سره سره باید په نړیواله کچه جدي مبارزه وشي. د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخه دا مهال په افغانستان کې 3 میلیونه کسان په نشه یي توکو روغ دي. د امریکې په انډیانا ایالت کې د خپل اصلي سیال خلاف د مهمې بریا وروسته ډونلډ ټرمپ د ریپبلیکن ګوند لخوا ولسمشرۍ لپاره کاندیدیدو ته نږدې شوی دی. او د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری هیله خودلی چې په شام کې د تشدد زیاتېدو سربېره هم پر جنگ بندۍ معاهده کېدی شي. پرون جنیوا کې د خبرو پر مهال جان کیری د شام ولسمشر بشار الاسد ته خبرداري ورکړه چې د اوربن پر موافقه ولاړ پاتې نشو نو ناوړه پایلې به ولري.
د خبرونو ورو دی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې صفو د ډیوا رادیو خبرونه واوري. او اوس ما هارون بچا شاهین بنیری او زموږ تخنیکی همکار اسحاق امیریتا اجازه ترا کوي. د خدای پامان.